سن کې د سهار 8 بجې شوې. د په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غني هم ویلي دي چې د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. امریکایانو د سې شنبې په ورځ دغه هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رایه ورکړي. پوره خبرونه د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. دغه د خبرونو مهم خبر دی. په بل خبر کې موري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنه لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. او همداراز اوري چې په امریکا کې د کانګرس د وکیلانو د ټاکلو لپاره انتخابات شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د پومپیو د پریکړې له مخې پر ایران د دغه هیواد بندیزونو ته په پام د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره به د چابهار بندر د کار ادامې او د بندري اورګاډي د پټلۍ جوړولو ته اجازه ورکړل شي. همدارنګه د دې پریکړې له مخې به له ایران څخه افغانستان ته خوراکي مواد او درملو انتقال په بندیزونو کې نوی شامل. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه پر ورځ په ایران پخوانی لری شوی بندیزونه له څو نوی بندیزونو سره یو ځای لسره ولګول. خو د ایران چابهار بندر چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده له دې بندیزونو خوندي بلل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د مړو د جسدونو په برمته کولو دینی او بشري اصولو سرغړونه کړې.
موږ ټول ممکنه هڅې روانې کړې ترڅو د شهیدانو جسدونه تر لاسه او خپل کورنۍ ته په عزت وسپارو. متاسفانه وسلوال طالبان د ټولو اسلامي او بشري حقوقو او قوانینو ته په نه احترام څخه د شهیدانو د جسدونو څخه مغلطه استفاده کوي چې دا نه په اسلام کې شته او نه په بشر حقوقو کې شته.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د تیرې چهار شنبې په ورځ د فرا په نردرې ولسوالۍ کې ولوېد چې پکې د 201 قولي اردو د مرستیال او د فرا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 25 کسان وژل شول. د وژل شوي جسدونه د طالبانو سره دي او تر اوسه یې کورنۍ ته نه دي سپارلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویلي و ویشتو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. د دغه کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در حدود 27 ولایت جامن همه موادش
به مرکز توشت ولایتونو څخه ټول مواد مرکز ته رسیدلی. شپږ ولایتونه چې پاتې دي متاسفانه هوا خانه ده او الوتکې ورته الوتنې نشي کولی. دغه تل لا هم انتخاباتي مواد پاتې دي او کابل ته نه دي رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون اعلان کړی چې د لیندې د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي او د لیندې د میاشتې په 10 به د کابل ابتدایي نتایج اعلان کړي. تاکل شوی نن د پاکستان څخه د افغانستان د کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزو د دایمي حل لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل دی یو شمیر افغانانو لخوا د پاکستان د تابعیت ترلاسه کولو بحث په دې غونډه کې نه کیږي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو غواړي یو شمیر هغو افغانانو ته چې بچیان پاکستان کې د مهاجرت په مهال زیږیدلي او لوی شوي د پاکستان تابعیت ورکړي. امریکایانو د سیشن به پورز د استازو مجلس او د سنا د جرګې لپاره د او همدارس د شپږ در شولتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوکی کاندیدانو ته رای ورکړي. د نومبر په 15 نیټه د منځنۍ دورې د انتخاباتو په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات کاندیدانو ترمنځ دی وی تاودي سیالي په سترګه کتل کیږي. دا کاندیدان د استازو د مجلس د 315 څوکیو او د سنا د مجلس له 300 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلې سیالي کوي. امریکایي وګړي د خپل استازو په انتخاب سربېره شپږ در شولیان او تر شپږو زرو زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم ټاکي. ملګرو ملتونو هغه اداره رد کړي چې ګوندي هغه پاکستانی مدافع وکیل له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې دغه لته مقدساتو ته په سپکاوي د تورنې عیسوي میرمنې آسیا بیبي بریالی وکالت کړی و. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک وروسته له هغه په پاکستان وروسته له هغه چې پاکستان کې د موکل د خوشي کولو خلاف سخت دریځو اسلام پالو ډلو پراخ اعتراضونه پیل کړل هالند ته ولاړ. دا اعتراضونه وروسته له هغې راپورته شول چې د پاکستان سترې محکمې آسیا بیبي بېګناه وبلله. سیف الملک په حق کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو او اسلام آباد کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو د اعتراضونو پر مهال د درې ورځو لپاره ساتلی او وروسته یې د خوښې خلاف الوتکې کې اچولی. خو د ملګرو ملتونو ویاند ایر کانیکو وویل په پاکستان کې ملګرو ملتونو د ملک په غوښتنه له نوموړي سره همکاري کړې خو هغه یې نه دی اړ کړی چې د ده د خلاف خوښې خلاف هیواد پرېږدي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې چې د خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او حتی امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې ځان دفاع وکړي. ماکرون چې د فرانسې د ولسمشرۍ څوکۍ ته له رسېدو راهیسې د اروپایي ټولنې د یو شریک پوز په رامنځته کولو ټینګار کوي. د سېشنبې په ورځ په یوې راډیوي مرکه کې وویل اروپا اړتیا لري چې پر امریکا خپله تکیه کمه کړي. نوموړي ویلي موږ باید د چین، روسیه او امریکا په وړاندې د خپل ځان دفاع وکړی شو. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د بیا لیدلو او لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غني هم پرون د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری با وقت و زمان اعلام شدهش صورت میگیره.
دا هم اوري چې امریکایانو د سیشن می پوراز د دې هیواد د کانګرس په منځمهال انتخاباتو کې رائے ورکړي. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند یو وی غړي نانسی پلوسی وویل موږ به دیموکراتانو پسې نه ځو، موږ به جمهوري غوښتونکو پسې نه ځو، موږ دیموکراتان یو شفاف او دیموکراته کانګرس غواړو. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونۍ خبرونه درته خبره کړو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 3 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غني د سېشنبې په ورځ وویل د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاییدوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وړاندې ځینې ستونزې شته، خو د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا دا هومره جدي ستونزې نه دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ورځ ته 15 میاشتې پاتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسیون دواړو ټینګار کړی چې د راتلونکي وري میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو کې شک نشته.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری
ولسمشر غنی وایي یو ټکی باید سرګند وي. دا ولسمشر انتخابات په اعلان شوی وخت او زمان ترسره کیږي. که ځینې کسانو مخکې شک درلود او د پارلماني انتخاباتو په برخه کې خبري او ابهام موجود وو، اوس باید ورته د انتخاباتو په ترسره کولو کې د ملي والی د حکومت اراده ثابته شوی وي او په دې برخه کې باید شک ونه
وشي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي د ټاکل شوي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدو ته هر ډول چمتووالی لري. د دې کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل دوی ته ولسی جرګې په انتخاباتو کې د نوو سیستمونو د کارولو تجربه ترلاسه کړي. ښاغلی هاشمي همدارنګه د یو شمېر ستونزو یادونه هم وکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ورسره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې مخ شي. ښاغلی هاشمي وایي یو خو د وري تر میاشتې پورې په افغانستان کې هوا سړه ده، طبعاً دا به د انتخاباتو په لاره کې د کمیسیون لپاره یو چیلنج وي. د موادو انتقال، د کارمندانو انتقال، د نوم ثبتولو مسله او د روزنې او ټریننګ مسلې هغه څه دي چې په سړه هوا کې ښایي ورسره ستونزې ولري. د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر مهال امنیت لوی اندېښنه وه، خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د امنیتي ستونزو په اړه ډېر اندېښنه نه لري، ځکه دا انتخابات د ژمي له تېرېدو سمدستي وروسته ترسره کېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ ادعاوې د دې سبب شوې چې د امریکا متحده ایالات کابل ته د بهرنیو چارو د وزیر په استولو د هغه وخت د مخکښو کاندیدانو اوسني ولسمشر محمد اشرف غنی او اوسني اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ یو جوړ جاړی وکړي چې په نتیجه کې د ملي یووالي اوسنی حکومت رامنځته شو. اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، یوازې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. د افغانستان نور سیاسي شخصیتونه، ګوندونه او سیاسي ائتلافونه هم دې ورځو کې خپلو کې په تودو بحثونو بوختي او تمه کیږي چې په نږدې اونیو کې به نور کسان هم د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو په توګه رامخې ته شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمعې په ورځ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې دقیق وخت اعلان کړي او هغوی به دوه اونۍ فرصت ولري څو خپل نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د موسکو د غونډې په اړه د ولسي جرګې یو غړي آریان یون وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په جوړېدونکو ناسته کې د افغان استازو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې هیواد کې به د جګړې د زیاتېدو لامل شي. غلی یون پرون د خبر ازادي راډیو ته وکړه، وی ویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته که د هیواد په داخل کې وي او یا هم بهر ګټه واخلي. خو د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهانو دغه ناسته رقابتي بللې او ویلي دي په دې تکیه د افغانستان د ملګرو هیوادونو د نه موجودیت په صورت کې د افغان پلاوی موجودیت هم ګټه نه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
روس له هغه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. د دې کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بلاخره روسیه به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري، نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دې ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستي وکړي.
هغه یون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسي چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفري پلاوی ګډون وکړي. راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاسيونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله ښیي دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې عالي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه دی وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور اتصال ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پرځای ګام بولي.
دا رقابتي غونډه ده، کله چې زموږ لوی متحدین چې زور سره په جګړه کې شرکت کوي چې هغه ناتو ایالات متحده امریکا دي په داسې کانفرانس کې شرکت نه کوي. داسې کانفرانس قطعا موثریت نه لري. شکر یې چې د افغانستان حکومت شرکت نه کوي.
خو له دې ټولو سره سره د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د اجرایه ریاست نظر بیل دی. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه دروازه پرانیزي. ښاغلی میسم زیاتوي چې د سولې عالي شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او ټینګار کوي چې تمه ده دغه غونډه ښې لاسته راوړنې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په افغانستان کې په دولس پرګنی منځنۍ څپه او افم سلا شرې پنځه باندې خبرونه کوي. کولی شئ همداراز موږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چېاستئ واورئ. اوس هم ورځو خوست په خوست کې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د روان لمریز کال په اوو میاشتو کې نږدې 2000 کورنۍ له طبیعي پیښو زیانمن شوي. دوی وایي چې په دغو پیښو کې 38 کسان هم وژل شوي دي. اخوا ځینې شنونکي غوښتنه کوي چې پیښو سره د مبارزې د چمتووالي اداره باید مخکې له مخکې د دا ډول پیښو له زیانمنو سره د مرستو په خاطر لازم تیاری ولري. نجیب الله الوخیل په دې اړه د خوست دغه رپورټ را لېږلی.
په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست چارواکي وایي چې د روان مریز کال په اوو میاشتو کې د سیلابونو، طوفانونو او سختو ګالیو له کبله 38 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي په دې موده کې د طبیعي پیښو له کبله 1928 کورنۍ زیانمنې شوي چې له دې جملې 21 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. دوی یادې څرګندونې د سې شنبې په ورځ په خوست کې د ناورین د ګواښونو د کمښت د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي رئیس شریف الله وویل
خوست هم د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د طبیعي پیښو له امله متضرریږي. طبیعي او غیر طبیعي پیښې پکې رامنځته کیږي. په 1999 کال کې جمله 1928 کورنۍ متضرر دي چې دغه د جملې نه 38 نفر موږ شهیدان دي او 250 نفر موږ زخمیان لرو. یو شپېته کورنۍ په کلي ډول ورنې شوي دي او شپږ نوي په قسمي ډول.
د طبیعي پیښو پر ضد ادارې مشر زیاته کړې چې په دې کال کې د استرار د کمیټې د غړو ریاستونو او یو شمېر مؤسساتو په ملګرتیا 4900 زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده. بل لور ته د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست د طبیعي پیښو په باب مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه جوړ کړي. قومي مشر خالقداد زدران چې د طبیعي پیښو په باب په یو ورکشاپ کې برخه اخیستې وایي
دا خو داسې پیښه ده چې ونه سپادو لکه یو ګلۍ شوه بوت شو دغه دي بل بزی استم جوړېدې دي چې څه علاوه زوی کې وخت نه تېرېږي. افغانستان خو څه انقلاب تېر شوی مشکل جوړې دي هغه روشي بل ولسوالۍ ته لوټ شي.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شوایی که څه هم خوست د زلزلو په کمربند کې نه دی خو د موسمي ګلۍو سیلابونو او طوفانونو ګواښ پکې جدي دی. دی غوښتنه کوي چې د دې برخې مسؤول ادارې باید د ناورینونو په خاطر همیشه په ګودامونو کې د خوراک او پوښاک توکي ولري.
ناورینونو په ضد د مبارزې ریاست دا همیشه باید پیشبین واوسیږي چې دوی ذخایر ولري. د ناورینونو لپاره ځکه خوست که د زلزلې په کمربند کې نه دی موجود ولې د سیلابونو او ګلیو ډېر شدید دلته موجود دي. ناورینونه دلته موجود دي او زموږ اکثره ناورینونه هم دغه
د یادونې ور ده. خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه، طوفانونه او ګلۍ لري چې له کبله یې نه یوازې کرنیز فصلونه زیانمنېږي بلکې ځینې وختونه کلي او کورونو ته هم زیان اړوي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله رسیږي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواړم اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
میل آنلاین خبرونه په خپل تاسو غنه کې د سولې په ارتباط د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ خبري راخستې دي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ستاینه کړې ده. ستولتنبرګ د سیشن به پرز د کابل د سفر پر مهال وویل نن سبا تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. خبرونه لیکي سربیره پر دې چې په افغانستان کې شخړې زیات شوې دي د ناتو عمومي منشي په دغه هیواد کې سولې ته ډېره خوشبیني ښکاره کړې ده خو ټینګار یې کړی دی چې لا هم په افغانستان کې وضعیت جدي دی. ستولتنبرګ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې دوام بې ګټې او بې ثمره دی او ناتو د افغانانو په مشۍ د داسې سولې ملاتړ کوي چې ملکیت یې د افغانانو وي. یو شمیر امریکایي ورځپاڼو او خپرونو بیا د امریکا د کانګرس د منځمهالې انتخاباتو په ترڅ کې د افغانستان مسله راخیستې ده. هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که چیرته ډیموکراتان د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي بیا به د افغانستان جګړې ته پاملرنه وکړي. تیر ځل چې ډیموکراتان د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت و په افغانستان کې 50,000 امریکایي پوځیان وو او اوس 8 کاله وروسته 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري او امریکایان لا هم په دې باور دي چې د دې اوږدې جګړې انجام ته ورنشتې نه دي. د ورځپاڼې په باور د ډیموکراتانو ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات کړ خو له دغه هیواد یې پرته لدی چې د جګړې په ډګر کې شرایط په پام کې ونیسي د هغوی د ایستلو لپاره مهالویش وټاکه. هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي دا جګړه اوس هم د امریکایي پوځیانو د تلفاتو سبب کیږي خو د جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د جګړې له ډګر سره ارتباط لري او هیڅ ډول زمانی محدودیت ورته نه ټاکي. بلې امریکایي ورځپاڼې یو ایس ټوډی لیکلي دي پر هغو لارو چې خلک د امریکا د منځمهالې انتخاباتو د رای ورکولو لپاره درومي د نوماندانو تصویرونه تر سترګو کیږي خو د یونا ایالت په اګدن شارګوټي کې د امریکایي افسر نه دېرش کلن برنټ ټیلر عکس ښکاري چې په روسیو کې په افغانستان کې ووژل شو. له برنټ څخه و ماشومان پاتې دي. د نومبر په درېمه یو افغان کمانډو چې د روسلې وو وویشت. برنټ تر مرګ یو اونۍ مخکې په افغانستان کې په داسې هیواد کې چې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د ډیموکراسي ارزښتونه اسمایي د ولسي جرګې د انتخاباتو شاهد و.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوښیست اوس هم ورسو یو بهرنی راپور ته. امریکایانو د سیشن می پورز دغه هیواد کانګرس په منځمال انتخاباتو کې رای ورکړي. په دې انتخاباتو کې ډیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د استازو په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي. تم کېږي چې د دې انتخاباتو لومړني نتایج به نن چهار شنبه د کابل په وخت د سهار له 9:30 بجو وروسته اعلان شي. اجمل انت او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د دې هیواد جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ سیالي نشتې او توده ده. د دواړو ګوندونو کاندیدان د استازو د مجلس د 415 څوکیو او د سنا د مجلس له 100 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند هڅه دا ده چې د امریکا د استازو په مجلس کې له جمهوري غوښتونکو څخه د وس په مقایسه درویش اضافي څوکۍ وګټي. دا مهال ډیموکراتان د امریکا د استازو په مجلس کې 193 څوکۍ لري او جمهوري غوښتونکو بیا په دې مجلس کې د 215 څوکۍ په لرلو اکثریت دي. امریکایي وګړي د خپل استازو په انتخاب سربیره شپږ دیرش والیان او تر شپږ زرو زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم په دې انتخاباتو کې ټاکي. دا استازو په مجلس کې د اقلیت ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی پرون وویل چې که په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړ دوی به د جمهوري غوښتونکو کارونه تکرار نه کړي. نانسی پلوسی وایي موږ به جمهوري غوښتونکو پسې نه شو، هسې چې دوی موږ پسې وو. موږ ډیموکراتان یو او ډیموکراتان به یو پرانیستی او شفاف کانګرس ولري. داسې څه چې د شراکت غوښتونکي بوي او داسې کانګرس چې زموږ د بنسټي ښودونکو هغو هیلو ته به درناوی کوي چې د یووالي لپاره یې درلودې. ویل کېږي چې د نومبر د شپږمې نېټې د انتخاباتو نتایج به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوه کاله پاتې موده هم اغېزې ولري. ولسمشر ټرمپ بیا په هیڅ صورت د امریکا د استازو په مجلس او سنا کې د ډیموکراتانو د ممکن اکثریت ترلاسه کولو لپاره خوښ نه دي. خاغلی ټرمپ په دې برخه کې یو مورد ته په اشاره ویل، که ډیموکراتان واک ته ورسیږي لومړنۍ پروژه به یې د امریکا د روغتیایي خدماتو پر غاړه اخیستل وي. پوهیږئ چې له دې سره څه پیښیږي؟ ستاسو مالیه به درې چنده او یا ښایي څلور چنده شي. تاسو به خوشحاله نه یئ. جمهوري غوښتونکو د امریکا د استازو په مجلس کې د 2014 کال په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ. د دې انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتخاب شو. د امریکا په دې دوره انتخاباتو کې د کانګرس د دوړو خونو لپاره تقریبا 218 خزي هم کاندید دي چې دا شمیره هم د امریکا په انتخاباتو کې بیساری ده. ټاکل شوی چې د امریکا د دې انتخاباتو لومړني نتایج د رای ورکولو د وروستي مرکز په تړل کې دوه سره د واشنگتن په وخت شپې په 12 بجو چې د کابل په وخت نن سهار 9 بجې کېږي اعلان شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته وګست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ همدارس د آزادی رادیو د اوریدلو لپاره آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه هم سرچ کړئ او پیدا کړئ او زموږ خبرونه واورئ.
تاسو لا پیغامونو
مننه سلامونه د ازادي رادیو ټول او ریډونکو ورکونکو ته. نوم هم ګل سګی ده د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ الګاډی نه مې اډیکاني ولې ده. زمونږ یو دا وختونه درم چې د الګاډی او سړک ډیر خوم ده ډیر بیکور ده سړک پی سړک باندې متر ته ځاګی نه خلک درم حکومت نه دا سړک مې ته جوړ کی د علاقه مان خو
عبدالناتی د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ سره په تماس کې ما هغه د میزان کمی پروژې سي منظور شوی دي. په هغه کې ډیر کسان لاس وی د خپل غلا لپاره نو کم کسان چې دا کار کوي هغه وکړ ته نه پریږدي او غلا تر غلي دي. د زابل د چارواکو سمردا غشتنه لرو چې دا کسان گیر کی او له دې سره حساب وکړي هغه غلا ناشتي په دغه شو بول کې د پیسې ټول هغه یو د میزان د ولسوالۍ لپاره خطرلس بند منظور شوی ولو کار یې رسمي ده. نن د خلکو لانجه جوړه کړې ده درې نفره په زابل کې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لیاقتم کورونا ولایت ښه باندې سلام ازمنګه دو رئیس جمهور ډاکټر محمد اشرف حسین دغه وختونه د جیرا ده مېبینو ماشونو ډیر فزن سره ورکو کی وختونه نه ده چې دا ماشونو ځل ځل بکفل هغه هر مرته وسوار شي او دا وسن ځل ځل هر شي. مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس هم اسمت سروان ته وغږدو چې د چین لخوا د یو رادار د جوړولو په اړه باندې یو معلوماتي مطلب اوروي.
چین وایي داسې رادار جوړ کړی چې له څه باندې 100 کیلومتره لرې څخه پټي جنگي الوتکې کشف کولی شي. د چاینا ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا پیاوړې وسیله د امریکا د P-2 راپیټر او F-15 لایټنینګ الوتکو ترک هم لګولی شي. دا الوتکې داسې سیستمونه لري چې په خپلو مصنوعي ژغونو رادار یا د الوتکو موندونکي سیستمونه تیرواسي. پر دې سربیره دا الوتکې ځانګړی رنګ لري چې هغه هم رادار نه پرېږدي چې کشف کړي. خو د چین له لوري په نوي جوړ شوي سیستم کې د دغه هیواد په وینا د الوتکو د موندلو لپاره له فوټون څخه کار اخیستل شوی. لومړی یو فوتون لیژل کیږي او بل فوتون په خپل ځای کې پاتې کیږي. د چینایي څیړونکو په وینا په دې توګه د دوی کوانتومي سیستم د ژغونو په شور ماشور کې الوتکه کشفولی شي. کوانتومي رادار هغه شیان کشفوي چې د رادیوي څپو پر اساس کار کوونکي سیستمونه پیژندلی نشي. دا رادار د چین د نانجنګ د الکترونیک ټکنالوژۍ له شرکت سره اړوند په تحقیقاتي مؤسسه کې جوړ شوی دی. چین وایي چې د دې رادار لومړنۍ نمونه په 2014 میلادي کال کې جوړه کړې وه خو په چیرو دوه کلونو کې پرې نوري ازموینې وکړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته زینو خلکو سیمشونه راستول دي. له هغه ډلې جرار لپارونه لیکلي افغان حکومت باید جر تر جره د شهیدانو جسدونه له طالبانو واخلي او کورنۍ ته وسپاري. د دوی منظور د فراه په ولایت کې د نارداري په ولسوالۍ کې د ملي اردو د هلیکوپټر په لویدو کې د کسانو د مړ کېدو په اړه ده. همدارس په همدې ارتباط یو بل کس عبدالرازق صاحب زاده له لغمان الینګار ولسوالۍ لیکلي طالبان باید د هغو تورسرو په خاطر چې خپل عزیزانو په ویر ناست دي جسدونه وسپاري، نه د حکومت په خاطر. قدیر خان تکین لیکلی د روسیې غونډه په سیمه ییزه سطحه مهمه ده، خو یې کاش چې افغانستان او امریکا په دې تړاو د روسیې سره یو تفاهم ته ورسیږي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 813 اسمس له لارې د خپلې اسمسونه راواستوئ، په هر موضوع چې لیکئ خو لنډ او واضح ولیکئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړی دي. امریکا د دوشنبه له ورځې په ایران بندیزونه لګولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خبرو کمیسیون وایي له 8 ولایتونو څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسیدلي. تاکل شوی نن د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. امریکایان د سیشن په ورځ د استادو مجلس سنا جرګیا او د شپږ درش ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې وړ کاندیدانو ته رای ورکړي. ملګرو ملتونو یې هغه ادعا رد کړي چې ګوندې هغه پاکستانی مدافع وکیل یې له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې دغلته مقدساتو ته په سپکاوي د تورنې ښځې آسیا بی بی بریالی وکالت یې کړی و. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې څو د په خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او آن د امریکا متحده ایالتونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ازادي رادیو نومو لاند خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. ورزو کندستا په کندوز کې پرون یو غونډه شوې چې پکې ځوانانو او مشرانو برخه اخیستې وه. یو شمېر ځوانانو او مشرانو وویل ځوان قشر نور باید د سیاسي ګوندونو د نیرنګونو او شوم اهدافو ښکار نشي. د دوی په خبره سیاسي ګوندونو د ځوانانو څخه په کندوز ولایت کې په خاص توګه باندې غلطه استفاده کړې ده. د دوی په خبره د سیاسي جریانونو مشرانو د ملي ګټو او د ولس ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټوي، نو په کار ده چې وروسته له دې ځوانان په پوره غور او دقت ګام واخلي. په دې اړه اجمل آریان له کندز یو رپورټ را لېږلی.
کندزی ځوانان وایي چې ځوان قشر باید نور د سیاسي جریانونو د شخصي ګټو او شومو اهدافو ښکار نشي. دغه مطلب د کندز ګڼ شمېر ځوانانو او قومي مشرانو په هغې غونډې کې بیان کړ چې د کندزی ځوانانو له لوري د ځوان قشر د انسجام او یووالي په هدف جوړه شوې وه. د دې ولایت یو تن قومي مشر اسدالله کلیوال وایي چې ځوانان باید د خپل تعلیم او تحصیل ته ډېره توجه وکړي څو نور د تنظیمي او حزبي ګوندونو د شومو اهدافو ښکار نشي.
زما استاد ورور زوی او هغه چې ماستر او دکتور را بیکاره ګرځي، آیا دا چوکۍ دوی ته میراثي دي؟ تر څو چې دوی ته میراثي، د دې رضاکار ځوانانو ټول دي غږ پولیسونه دادا چې دا سیاسي کمیشن کاران غله دا چې زموږ په سرنوشت باندې لوبه کوي دا وپېژنې او ملت ته داسې نوښانه کوي چې هر څوک پسې وخاندي او ډانګ پسې راواخلي او داسې وځغلی چې هرګز د ملت په سر لوبه ونه کړي.
دوی دغه راز له ځوانانو غواړي چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه چا ملاتړ وکړي چې د هیواد آبادۍ پرمختګ او د افغان ولس د وسایني لپاره د منلو وړ طرحې او پلانونه ولري. د دې ولایت یو تن مدني فعال غفران ارمان په دې اړه وایي
پیس پات رسیدلې د تنظیمونو په افغانستان کې د ملي ګټو په لار کې دوی کار نه کوي. دوی زیاتره خپل د شخصي ګټو لپاره، خپل د ګوند ګټو لپاره لګیا دي کار کوي چې د دې ناوړه پایلې ټولو ته معلوم ده. ځوانان باید دوی په سلاړ نه شي، دوی باید ملي فکر وکړي، خپل وطن لپاره، خپل خلکو لپاره ښه برنامه ولري او وکولي شي د هیواد بیا رغونه او د هیواد پرمختګ په لار کې اوچت ګامونه پورته کړي.
له دې سره سم د دغه غونډې یو تن بل ګډونوال زیرمل هاشمي وایي چې په هیواد کې مېش قومونه او خلک په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزې نه لري او د ورورولۍ په فضا کې سره ژوند کوي، خو ډیری وخت د تنظیمي او حزبي ګوندونو مشرانو لخوا د خپل شخصي ګټو په خاطر د ولسونو ترمنځ نفاق او شقاق ته لمن وهل کیږي.
دا زمونږ مشرانو دا بدبختی په موږ راوستي. یو خوا کله بلې بل خوا کله د 15 ورځو شخصي منافع لپاره، خو په دې نه پوهیږي چې تر څو به ته په دې هوا ګرځي یا به ته باداری کې په ما باندې سبا ورتلونکی دلتي نستا توپ پکاری گی نستا ٹوپک پکاری گی نستا زوان پکاری گی دلت استا نیک عمل پکاری
د دې غونډې د ګډونوالو په خبره چې ځوان قشر د دې پر ځای چې د سیاسي ګوندونو ګټو لپاره کار وکړي باید خپل تعلیم او تحصیل ته توجه وکړي او دغه راز خپله انرژي او پوهه په مثبتو فعالیتونو کې مصرف کړي او په هرې برخې کې باید په پوره غور او دقت سره خپل ګام پورته کړي څو د سیاسي جریانونو د نوي رنګونو او شومو اهدافو ښکار نشي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
کنده زبا ورشو هلمند ته پهلمند کې هم ورزشي خبرلان راپورته شوی وایي چې ورزشي ادارې له دوی سره ښه چلند نه کوي. د دغو ځینو ورزشي خبرلانو سره زموږ همکار الیاس دایي خبرې کړي او په دغو د خبرو په استناد رپورت هم جوړ کړی. دوی وایي چې د کرکټ بورډ او نورې ورزشي ادارې له هغې ډلې فوټبال فدراسیون د دوی ټلیفونونه نه ځوابوي او په ډېرو وختو کې معلومات نه ورکوي. الیاس دایي ته به غوږ شو.
د هلمند ژورنالیستانو اتحادیه او پرس کلب ته راغلي ورزشي خبریالان وایي د هیواد ټولې ورزشي ادارې په خاص ډول کرکټ بورډ او د فوټبال فدراسیون ورسره همکاري نه کوي. دوی وایي نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې غیر مسلکي چلند کوي او د دوی سره دغه ډول برخورد په خبرونو او خپرونو کې د ځان باعث کیږي. د دوی له جملې خپلواک تریز او احمد مسعود ول د کرکټ او نورو ورزشي ادارو ویندویان یا مسلکي لري او یا مشران نه غواړي چې د ادارو خبرونه د رسنیو په واک کې ورکول سي.
خصوصا کرکټ بورډ کې چې زه خپل کرکټ بورډ کار کوم نو ځینې ستونزې وي چې موږ د کرکټ بورډ له ویان سره شریکوو او یا هم د نورو ادارو له ویان څخه سره هغوی بیخي داسې چلند کوي چې هغه ښه نه وي.
ورزشي ادارې باید موږ سره مرسته وکړي. موږ دوی ته ځانګړي ګروپ هم جوړ کړی دی چې دوی کله یو پروګرام لري یا کوم ټورنمنټ ابتدا کیږي دی موږ ته کولی شي واتساپ ګروپ کې وایي چې مثلا نن موږ دا پروګرام لرو تاسو کولی شي چې یو څوک خپل راولېږي او راپور جوړ کړي او یو ادوال ته خبر ورسوي. خو بدبختانه چې ورزشي ادارې دغه کړنه موږ سره نه کوي چې مثلا د معلومات په شریکول کې موږ سره مرسته وکړي.
د ورزشي خبریالانو دوه نور مشتبه محمدي او سمي سیرت وایي که وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د ورزشي ادارو په خاص ډول فوټبال فدراسیون او کرکټ بورډ مسؤلین د خپلو ویاندویانو په اړه تصمیم ونه نیسي ورسره باید ګډ کوي. دوی هم ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې په هلمند کې د کرکټ اړوند یو شمېر پروژو د کیفیت په اړه د کرکټ بورډ نه پوښتنې کوي خو ځواب نسي ترلاسه کولی.
د کرکټ میدان په جوړېدو سره مطلق بې کیفیته دی. نه د هلمند چارواکي توجه ورته کوي او نه هم په لوړ سطح د کرکټ بورډ اداره داخلي اداره د هلمند چې ورځې کله پوښتنه ځینې کوي دا څه ډول کار روان دی هغوی سم ځواب نه وایي. دا یو اساسي مشکل دی. کله چې میدان جوړ سي نو بیا ګټه نه کوي چې پر دې باندې بیا غور کیږي ولا بې کیفیته دی کیفیت لرونکی دی.
د ای پی ایل په اړه باندې د دوه کسانو خبریالانو امتیاز راغلی و هغه امتیاز ورشي خبریالانو ته ورنه کړل شو. هغه امتیاز نور خبریالانو ته حتی چې حاکم نو دا حق اولت کې د ورشي خبریالانو خو ورنه کړل شو.
که څه هم د هیواد د فوټبال فدراسیون تر څنګ مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو په خاص ډول ویان سره د اړیکو ډیره هڅه وکړه خو بیا هم بریالی نه سوم. اما د هلمند د ورزش امیر محمود نورزی دامنی چې نه یوازې د ورزشي ادارو مسؤلین په خپل منځ کې په همغږۍ کې پاتې راغلي دي بلکې د ورزشي خبریالانو سره په معلوماتو شریکولو کې هم سست برخورد کیږي. په هلمند کې ورزشي خبریالان وایي نه په سپورتي ټورنمنټونو خبریږي او نه هم د جوړېدونکو ټورنمنټونو څخه د راپور ورکولو امکانات ورکول کیږي. محمد الحسنی، د ازادي راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rferl.org.
ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام تاسو ته خبريږي تر 9 بجو.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه له ومني. په دې خبرونه کې ورزو هرات ولایت او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حال خبرې شو چې مشته د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه را لېږلې دي. په لومړي سر کې به د هرات ښار د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې له بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو، خو دا د بیلګې په ډول راخلو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. وبورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم وروره، جوړ یې په خیر یې. زه د هرات ولایت د شیدایي څخه خبرې در سره کوم. موږ مهاجر یو، دلته راغلي د بادغیس ولایت څخه تقریبا تر 6000 متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب د دغه مهاجر رئیس چې دی، موږ وروره نه دی لیدلی، موږ ته نه دی راغلی، زموږ حالات پوښتنه نه ده کړې. موږ سیالان دلته چې ناشي ټوله دا تراټونه مو درولې دي، هغه هم باد راڅخه دورې هیڅته وړي دي. کوچنیان مو ټوله شي نه بغل دي، نه خوراکي مواد لرو، نه څوک پوښتنه را باندې کوي، نه حکومت راته راغلی پوښتنه را باندې کوي. نو اوس کوچنیان ټوله ناجوړې دي. مشران مو وروره ځو دفتر ته ولاړ شو، دفتر کې مو هم دروازې را باندې بندې دي. که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته، چې هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي، چې یو نه لري یا ورنه چې یا واسطه ونه لري، چې هغو ته هم در نه خلاصېږي. نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقامات ته ورسېږي، زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو. زموږ د حالاتو پوښتنه کوو نه چې موږ د زیات تلفاتو سره مخ کېږو. خیمې مینې هم نه لرو، وروره هیڅوک پوښتنه نه را باندې کوي. دغه رئیس چې دی پر مخ ګر سره نه راغلی دی، نه موږ حتی جرا کې نه لرو چې موږ اوس رئیس لرو کې نه لرو د مهاجرینو. نو دغه زموږ غږ دې دا مشرانو ته ورسېږي، موږ پوښتنه دې وسي وروره، موږ د سخت لپاتو سره مخ کېږو.
السلام علیکم. د هرات ولایت د انجیل په ولسوالۍ کې او د بادغیس ولایت او د مرغاب د ولسوالۍ څخه مهاجر شوي دي. وروره موږ دلته یخ ملکو، دلته اوزار سره خراب دي، مهاجر ګرد مریضان شوي دي، ټوله کارونه سره خراب دي. د ماښام ډوډۍ څوک نه لري، مهاجر دي مسلمانان د اوزو سره حکومت کول شي.
السلام علیکم. زه ګلجان د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ او په فلحال د هرات د انجیل په ولسوالۍ کې کاجستان منطقه کې ژوند کوم. زموږ ژوند ډېر د سخت حالاتو سره مخامخ شو، د یخنۍ سره مخامخ شو. زموږ بچه مړه دي او زموږ بچان د یخنۍ د مرګ سره اوس مخامخ دي. موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بلې خوا ته ولاړ شو. که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي، نو موږ به دا زه د افغانستان زنګ وزو زه ایران ته لزره کور
السلام علیکم.
نو می سپولاده نو ماجر په ډیر سخت ستوز دی. ډیر راغلی چې په ټاټول کې دی، چې به خپله یو خلاص پر هر جادي باندې خلکو کوچنیان مړ دي او هیڅوک هم دغه ته نه راغلی. نو کوالی صاحب دی او کریس ماجرینو دی او کریس دا وادي سود تر اوسه دی نه راغلی چې پر دغه ماجر باندې یو څار وي.
دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. د همدې مسلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر سره غږیدلې يم چې همدا کډوالې لنجدو لیدلې دي او وضعیت راته داسې وایي.
اینا با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما به اشاره بکنیم. از فقر اقتصادی گرفته، از نبود پوشاک، از نبود مواد غذایی، از نبود از سرپناه و همچنان مشکلاتی که میاد کدام که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن. حتی آب و آشامیدنی در روزهای نخستی که در اینا در ولایت هرات آوار شدیدن وجود نداشت و الان از یک تانکرها برای از اینا آب و آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم شد که اینا چقدر میتونه صحی باشه این آب و آشامیدنی و اینا اضرار متوجه کودکان از اینا نمیکنن. و از این مسئله که ما بگذاریم، مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی هایی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته. اما شمار دیگه از اینا وقتی که ما به خانه ها از اینا سر زدیم همواره شکایت از این علی دارن که ما نه خیمه داریم، منزل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب